سلامونه ستړي مشوي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک لازده رادیو نوري اوس مخ خبرونه چلوي ستاسو دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څخه نه سي ويش پنځه ويش مترو د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني چپه دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې بریټ غندلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي بریټ شدای شهدا کړی ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکارا سرغړونه ګڼي. اغلی بلخي د هم لیکلی دی چې داعش په افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږي شي او واضح دریز رامنځته کړي. داعش ډلې په کندهار کې هم د تېرې پنجشنبې په سهار د کابل بانک مخې ته د ځان وژونکي برید مسؤلیت منلی و. په مسکو کې د کنسرت پر څلار د برید قربانیانو شمیر 115 تنو ته ورسید. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفاتو د نوي شمیر اعلان کړی دی. د کمیټې څرګنده کړې ده چې دا کسان د ډزو په ترڅ کې وژل شوي او یو شمیر یې د لګېدلې اور د لوګي له امله مړه شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې تر 140 ډېر کسان د اخیستو ټکونو له امله په روغتونونو کې بستر شوي. په دې ترڅ کې یو جګپول امنیتي چارواکي بیا ویلي دي چې د څلورو مشکو وسوالو په ګډون یو لستنې نیولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. دا یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې حمله کې تر 40 ډېر کسان ووژل شول او تر 500 ډېر ټپیان شول. خو د طالبانو د کندهار امنیې قومندانۍ د تلفاتو شمېر درې تنه یاد کړی او وایي چې 14 نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي وو. په هلمند کې نن سهار درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلی چې دا پیښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې دې ماشومانو له یوې پخوانۍ ناچا او د سرګولیلې سره لوبې کولې چې چاودنه ورباندې وشوه. په بیان کې راغلی چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او دوه هلکان دي او په ټپیانو کې یوه نجلۍ او یو هم هلک شامل ده. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې 8:30 یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې کړی دی. یو نما په خپلې فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي. څراغونه چاپېریال اغېزمنوي په تېره بیا چې په جنراتورونو لګېدلې وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالې واوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو حکومت په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی دی او نن بیا پوتین په ټولو روسیې کې د سبا لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. دا چې د مسکو د تېرې شپې برید روسي جزئیات څه دي او تلفات یې نور نیول شوي وو که نه وروسته په دې اړه دقیق جزئیات لرو. خو دا چې مسؤلیت یې داعش منلی دی پایلې به د افغانستان لپاره څه وي په دې اړه درته وروسته تحلیل هم لرو. همدارنګه په دې به هم درسره جزئیات واورئ او د خلکو نظرونه به هم درسره شریک کړو چې یو نامه له خلکو غوښتنه کړې چې د یو ساعت لپاره دې خپل څراغونه بند کړي.
دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو؟
همدارنګه د خلکو شکایتونه به هم راواخلو چې دوی د کابل په شمول د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې برېښنا ته لاسرسی نه لري. میدان وردګو ته به هم وشو چې هلته ډېرو ملګرو کسانو زده کړې کړي.
په خلاف داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه وو هغه غونډ بمباس تباهی کړلو ټول هغه سابقه شوری د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب په توګه مکتب پوتنه ستلی.
همدارنګه د ملي ګل سرخ پر هم درڅه راپور لرو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسله والې ډلې لخوا د تېرې شپې برید خندلی. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسله والې ډلې برید غندلی دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. نو موري لیکلي داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکی وګړي په نخښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یو ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلي دي چې داعش په افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان په نخښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هر شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر اکسپانه یې خپره کړې لیکلي د افغانستان خلک چې له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسله والې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چیرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږي او قاطع دریز او اجماع رامنځته نشي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته بد پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوا تعدید سره مخ وی.
د طالبان حکومت داسې محل په مسکو کې د داعش ډلې برید غندل او په وړاندې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څنګ د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځان وژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو غندلی په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې یو ویشت کسان ووژل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونې ده چې داعش وسله والې ډلې مخکې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
و مورده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید غبرګون ښودلی و او هغه یو تروریستي برید ګڼلی و. بل پلو بیا سبا په ټوله روسیه کې ماتم دی. د ماتم اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تېرې شپې د پیښې په تړاو کړی دی. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه فریده جانې. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي دي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې څلور تنه مشکوک کسان د بلیانسک په سیمه کې نیول شوی دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خوا ته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د جی پی شي په اړه په خپلې ورلمخه ثبت شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښه عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې اتل ساعت وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د دا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستي وچ ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلی وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې ونیمه بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 50 کسانو په دې حمله کې لاس ترلود چې له دوی سره اوټومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې بیټوګان خبرې شوې چې په کشکاری چې بریټکون کې د کاراکاس حالته چې 4200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او بریټکون کې بیرته خوندي ځای ته ستنه شوې دي. تر دې حمله شل کاله مخکې د روسیې په بیسلاند کې د شونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 310 ډیر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیه، ایتالیا، اروپای ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی بریټ غندلې دي. د ماسکو تر پرونی بریټ وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګید او د حال د چټیو برخه ونړیده. د بیرونو یو چارو کارکونکو له هم په دې بوختي چې سیمه پاکه کړي او کترام بارون دولاندې کوم جسد پاتوي هغه راو وسی. یو شمیر چارواکي چې نمونه نه دی اخیستل شوی او د ټلګرام جنې پانی چویل کیږي د روسي د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلې دي ادعا کوي چې یو شمیر بریټکونکو د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسي تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یو اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خبره کړې دي چې ادعا کوي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز رسپانی روانه میاشت د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان احمد چیبر و چې په مسکو کې د تیرې شپې د بریټ پړی وروستي جزئیات راکړ. همدې موضوع ته به تم شو د سیاسي چارو شنونکو په مسکو کې په خنۍ ډیپلوماټ غوث جانباز هم سره د ټلیفون په کرخه عمل شوی. جانباز صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې دغه موضوع ارتباط له افغانستان سره وای ځینې راپورونه هم ورکړل شوی دی او مخکې شیبر صاحب یادونه وکړه چې واشنگتن پوست ویلی چې کوم راپورونه دوی تر لاسه کړل البته امریکا په خو داسي راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې داعش ډله په پام کې لري په مسکو کې
بلیو
واش نیویارک ټایمز دا د راپورونه د امریکای متحده ایالاتونو له قوله د استخباراتي چارواکو له قوله ویلی و فکر کوي د غبرچ په مسکو کې شوی له افغانستان به پلان شوی وي. بلې جان با صاحب ما غلره میرا پنی وکي
بله زما غږ شته
میرا باندې وکي که تاسو زما پوښتنه اخیستې وي میرا باندې وکي.
بله سلام تاسو ته پیدا ځانې او شبه ته در ټول اوریدونکو ته ښه تر اوسه خو تر هغه ځایه چې لکتر لګه ما دا اخبار د مختلفو هیوادو په شمول د روسیې البته تعقیب کړی دي. دغه چې کوم مسیر چې هغه مستقیم نه افغانستان ته ګوتو نیول شي او هغه تثبیت شو اوسې کې لکتر لګه دغه تر دغه دمه خو د کوم شی نشته. لیکن د دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې دغه سازمانونه په دې منطقه کې په ټولیزه توګه د پاکستان نه نیولې د افغانستان کې په منځنۍ آسیا کې دغه چې ډلې ټپلې په شمول د داعش دا شتون لري او دلته یو چې د داسې شبکې او خاصي هم شته چې هغه ته ویدي شبکې وایي یا ویدي شبکې وایي چې وخت په وخت خپل سرونه راپورته کوي. خو هغه څه چې په مسکو کې وشول زما په نظر دا بالکل بې ساري یو اول خو ډېره خشنه ډیره ظالمانه د ککوت نه ډکه یو پی خو چې ریکارد رحم په روس کې سره دی چې خوږی شبر ځینې تاریخي مسایل ته اشاره وکړه چې بالکل تر رحم راګیم خو په دغه قصاوات په دغه ترتیب د دې تاریخ د روسي په لوی تاریخ کې دا ثابت نه لري کې دا شرط نه
کوي. جان باسه بلدین وړاندې یو ونه یو ونی مو نه وړاندې امریکا استخباراتو لخپل اد پاو په مسکو کې غوښتي و چې د کنسرتونو په شمول په لوی غونډو کې د ګډون نکوي. فکر کوي وی ک چرته دایش دغه بریټ تر سره کړی وی او مسولیت ومنه تر شابه د امریکا لاسوی
ښه دا خو نو هغه خبره ده چې باید تثبیت شي او ثابت شي چې د اروند ورګانونو د روسي د فدراسیون اوس په همدې اخته دي او د هغه چې تاسو په هیګي سره دی چې د دایش دلی د مسولیت ظاهرا منلې دی خو د روسي فدراسيون تر اوسه پورې دا موضوع خپل د هغه زیرات مقامات او تایید کړی نه ده، تصدیق کړی نه ده. هغه خپل پلټنې کوي، وروسته د هغې به دا ثابت شي چې کومې ډلې ټپلې دا غیر انساني تروریستي عمل اجرا کړی دی.
په پسیمه کې د روسیې په ګډون په ټولو آسیایي هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي له دوی د لدغې پیښې به څومره په ویره کې وي؟
دا ویره خو بالکل عمومي ده، ټولیزه ده، په ټول په ټولې سیمې ده. دغه منګو تاسو خو د خپل چا خبره ده، د اډوکو په مغزو یې تاسو هره ورځ دغه تېره ورځ دوه ډېر مهیبه ډېر وحشتناک انفجارات وشول په قندهار او په کابل کې، چې په پایله کې تاسو خپله پوهېږئ چې یو عالم بېګناه انسانان شهیدان شول. نو دغه طرحه ویره په ټوله سیمه کې خپره ده، او تو چې منطقه او فرا منطقه رښتیا سره صادقانه یو چلند خپل نه کړي. ما مثلا لیدلورې داسې دی فریده جان چې اوسنی حالت ته باید منطقي هیوادونه، دغه مقتدر هیوادونه د منطقې او د فرا منطقې داسې یو لاره را جوړه کړي کېدای شي دا هغه د ملل متحد فرمول چې دوه ځلې ناکامه شو په دوحه کې، دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي او یو سیاسي پروسه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو چې په پایله کې یو مشروع حاکمیت، یو مسؤول حکومت، یو ملي حکومت رامنځته شي. دغه به بیا خپل په وار دته زمينه مساعده کی چې افغانستان په خپل کو متحده رجن ودرېږي او د تروریزم سره نورو هیوادو په څنګ کې جوګش دغه سره په جنگ کې په مبارزه کې، ځکه چې یو هیواد په یوازې توګه دغه پدیدې سره نشي کولای چې هغه شي، یعنی موفق شي په دې مبارزه سخت او ډېر پیچلې مبارزه کې. یو شی بل چې ډېر مهم دی، د تروریزم په مقابل کې خارج د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه لږ زره د خپل منافع او لاس په سر شي او ښه تروریست او بد تروریست ونه ویني. تروریست هر هغه څوک چې ملکي انسانان په ګوته کوي، تارګیتوي ملکي تاسیسات، تارګیتوي انسان بېګناه انسانان د منځوري طبیعت د منځوري انسانیت ته ځواب دی. سره دا چې دوی سره بلاقل په دغه فورمول یو وحدت نظر پیدا کړي او یو ځای دغه پدیده د منځوي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د سیاسي چارو شنونکو په مسکو کې افغاني ډیپلوماټ غوث جان باز ورسره چې په مسکو کې د تیر شپې د بریټ پاړه باندې چې د ایش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلې و خپل تحلیل را سره شریک کړو. کوم خبر چې تازه همدا شیبه مخترا ورسیده، د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تیر شپې د بریټ د تلفاتو شمیر یو سلو درې ډیر شو ته پورته شو.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغانستان ترستانی گو پا افغانستان که در جنر لحضور پرتا در خوانی سکال در پایل پارا در غبرگونن پا دوام در بخند لیوال سازمان در سولی آسیا برخی پخبل اکسپانی در طالبان لخوا در جنر پرزده کرو بندیز در دوی در راتلون کی سرا تړلې بولی او دوی ویلي دي چې نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وایي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل اکسپرنه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی تروړي او نړی نشی کولای دا وضعیت لپامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې او شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي.
امروز ما با دیدن اینکه همصنفان ما
اوس چیز ګورم زموږ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځې او تزي او نوې خوونیز کال یې پیل کړای ډیره زوريګم ځکه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځې او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو کدی خونځې دروازې زموږ پر مخ ونه پرانستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټولنه پرته له خزو پرمختګ نشي کولای
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند له زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي
زمانه کې طالبان در افغانستان
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه که هغې په دې تیرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه خو اوس هغه د نجلیتوب په جرم او محدودیتونو لامل په کور ناسته ده
لسته کړو به برخی او بلنجلی زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغه او نور نجونو ته د زده کړو حق ورکړي ځکه په خبره د هر کال په تیرېدو سره ژوند ځای کیږي
د موږ وخت یې ځای کړی ده د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ځای شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي
لسته کړو به برخی دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخی فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي د زده کړو د برخی فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتاک ته اړ شو نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وه چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه طالبان چې ادا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه
اوس به هم ورشو د ملګرو ملتونو یا یو نامه د هغې غوښتنې په اړه باندې چې له افغانانو کړي چې د شپې 8:30 د یو ساعت لپاره څراغونه مړه کړي جزئیات واورو
یونما په داسې حال کې خلکو د یو ساعت لپاره د کورونو د څراغونو د بندولو غوښتنه کړې چې افغانان وار لمخه په ورځنی ډول په ساعتونو د برېښنا له نعمت بې برخې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري دا غوښتنه د ځمکې د ساعت په نوم د نړیوال کمپاین په ترڅ کې کړي د دې کمپاین موخه د اقلیمي بدلون د بدو پایلو او د ځمکې د کورې د ګرمېدو مخنیوی دی یو شمیر افغانانو د یونما دې غوښتنې ته چې په رسمي فیسبوک خبره شوې جالب خبرګونونه خودلې د فیسبوک یو کارونکي د یونما د پوسټ په کمنټ کې لیکلي موږ کله برق لرو چې هغه د یو ساعت لپاره بند کړو زموږ څراغونه 24 ساعته مړ دي د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالرازق همدرد هم همدې موضوع ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلکو بل هغه برېښنا نه لري نو دلته موږ څه بند کړو په ډېره کمه فیصدي داسې خلک په افغانستان کې شته چې هغه د اوبو نه ځان د برېښنا جوړه کړي د هغه په 24 ساعتو کې 1.5 ساعت یو ساعت برېښنا وینور نه وي دلته خو تیار برېښنا بند ده دلته خو تیار ګروپونه بند دي نو موږ به څه بند کړو
خو د ننګرهار یو بل اوسیدونکي حذیفه زاهد له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره بل څه وړاندیزوي
خو موږ له پخوا څخه برېښنا نه لرو یوازې سولري برېښنا څخه استفاده کوو شپې ورته سبا کوو فکر کوم چې د هغه ملکونو لپاره چې د هغه د حد نه ډېر برېښنا استعمالوي هغه د فارډر ته ضرورت دی موږ د فارا ضرورت چې دی په دې وس وخت کې حمل پسرلې او په دې وخت کې بوټي کرل او به د هغه بوټي چې تیر کلو کې موږ کرلې دي د هغه صحیح روزنه کول او د هغه حفاظت کول نمون لپاره مهم دي.
د یادونه ده چې افغانستان له اقلیمی بدلونونو اغیزمن هیواد دی او په پرلپسې ډول څو کلونو وچکالیو سخت ځپلې دي. د ځمکې سات د طبیعت د نړیوال صندوق یا WWF لوري په 2000 کال کې رامنځته شو او اوس دا اقدام هر کال له 30 په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي. په دې کلنی اقدام کې له کورنۍ او کسبګرو غوښتل کیږي چې د یو سات لپاره د کورونو او فابریکو غیر اړین څراغونه بند کړي. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واړوي. تیر کال نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلینډ د اتمانسکی برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې هم د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې 8 بجې بند شوي وو. تمه ده چې نن شپه هم په ګڼو هیوادونو کې د اقدام تر سره شي.
و مورید چې یو نامال افغانانو وختنه کړی و چې د یو سات لپاره د خپل څراغونه بند کړي. اوس مرزو میدان ورته ته چې حالته د پخو مرلرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړي.
د میدان وردګو ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې یو بیساری ګام. د دغه ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې د پخو عمر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړي او زده کړې فیل کړي دي. شاوخوا 60 کلن عبدالرحمن یو له هغه پخو عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد د زده کړې په یوه ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فیل کړي دي. دی وای خوشاله دی چې د زده کړو زمينه ورته برابر شوی او وای په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په خلاف داسې حال مونږ باندې تر سوی ته کورونه واغ غوند باندې واسو تباہي کړل ټول هغه سابقه شوره د شرویان په وخت کې خلقیانو حساب کتاب ته کوم مکتب ته نوصله لای بالغه بیا د انقلابی هغه بیا امریکایانو هغه کتاب ورته ځتی خلک ټیک ټیک کړل در بدل کړ. اوس مونږ خوشاله د مکتبونه پیدا سول مونږ زیات خوشاله.
افغانستان چې د لسیزو رئیسی په جګړو کې راګیر هیواد دی، د عبدالرحمن په څیر په لکونو نور کسان هم د جګړو له امله نالوستې لویان سوي او اوس مهال ژوند د بېلابېلو ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د ماشومتوب او ځوانۍ پر مهال له زده کړو لرې پاته سوی و او اوس یې لیسې رانغښتي چې زده کړې وکړي.
نوځانن فضل له خدای دې چې دا شرایط مونږ کوم مساعد سوي دي اسلامي حکومت له طرفه او دا چې مثال مرغلو دي ته دغه بي سي واده خلک چې مثال خپل مون نسي دي کله خپل مون مثال سم نسي غدا کوله. نو دا چې د بي سي واده کورسونه ورته جوړ شي او دوی دې سي واده چختن سي دا ډیره مونږه مونږ دې په خور زائد او مونږ په دې باندې فخر بو.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل وسیدونکو دي او شاوخوا 40 کال عمر لري او د سي واده زده کړی ورسی فایل کړي وای د پخو مر لرونکو د دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د په خبره چې دغه کسان د کورنۍ مشران دي او دی بخپلی کورنۍ زده کړو ته وهڅوي.
سرود د سمپو نه زیات سي او د غلطه ورو ټول ګټه ترې واخلي او ټول باسواده سي او مسلمان ته او خپل کورنۍ ته دغه یو خلار وربخي او مونږ هم خوشاله یو.
د میدان وردګو ولایت د فوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریات وایي د ما په نوم دې موسسې د دغه ولایت په نرخ چاک سید آباد د اولی سوالسوالی کې اویا ښوونیز مرکزونه خلاص کړي دي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د پخو عمر لرونکو دغه کسانو ښوونیزو مرکزونو ته مخه کړې او زده کړې فیل کړي خو په ټول افغانستان کې طالبانو د انجونو پر مخ له تیرو څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې او د پوهنتون دروازې تړلې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلمہ د هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه روجان دل تزمیر په هلمن گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجی مبارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نوزمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده 4 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 10 روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکاو په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین ورنه چي دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې مایوب یو خارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشه دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي دا زموږ پیغام نشر کوي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارکه راغله دي، هر شي ګراني ده، هر شی ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.